السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو د مخامنی خبری مجلې ته رابولم وخت په ونسن کې د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اوري چې د امریکا د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورت په کابل کې د افغان ولسمشر سره په ترهګرۍ د مبارزې د سولې او ثبات او د افغانستان لپاره د امریکا په ستراتیژي خبرې کړې دي د کرکټ ملي لوبډلې نن اماراتو ته ماته ورکړه د پروګرام کې چې شمشاد زدران تخنیکی چارې مخته وړي نور مطالب هم تاسو ته لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه نوریاس نوري اوروي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه اروپایي اتحادیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او په دغه بهیر کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ونډه مهمه وبلله د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وایي په پاکستان کې په سلګونو کسان ورک شوي خو تر اوسه پورې یو کس هم مسؤول نه دی بلل شوی د خبرونو تفصیل اروپایي اتحادیه د افغانانو په مشرۍ د سولې د پروسې ملاتړ وکړ او په دغه بهیر کې د مرکزي آسیا د هیوادونو ونډه مهمه وبلله د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشرف دریکا موغیرینی پرون د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د اروپایي اتحادیه د اړیکو په اړه ځانګړې شوې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل
وی هاف ا شیرد انټرست ان سپورټینګ فور انستنس ان افغان لید ان افغان
او موږ اروپایي اتحادیه او د مرکزی آسیا هیوادونو غړي غټي لرو چې د بیلګې په توګه د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو په مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړو ازبکستان به په ګډه د رواني مارچ میاشتې په پای کې د افغانستان په اړه د سیمیز کانفرنس کوربه وي دا زموږ د خپل امنیت لپاره هم مهم دی زه به د افغانستان له حکومت له خپلو د مرکزی آسیا له شریکانو او خپلو ټولو نړیوالو لوبغاړو سره په خپل په دې کانفرنس کې ګډون وکړم په تاشکند کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان د جګړې مهم لوري وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت د سولې وروستۍ وړاندیزونو ته ځواب نه دی ویلی د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونه دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې د امنیت خرابوالی د خپلو هیوادونو پر امنیت ناوړه اغیز کوي پاکستان وایي مخکې له دې چې د افغان ولسمشر هغې بلنې ته ځواب ووایي چې د خبرو لپاره کابل ته د دې هیواد د صدر اعظم د سفر لپاره کړي له سیاسي او پوځي مشرانو سره په دې اړه سلا او مشوره کوي ولسمشر اشرف غني تېره اونۍ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي ته د بلنې تر څنګ وړاندیز وکړ چې له افغانستان سره دې د دو دولتونو په کچه خبرې پیل کړي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن د اسوشیټد پرس خبري آژانس ته وویل چې سیاسي او پوځي مشران مخکې له دې چې د صدر اعظم شاهد خاقان عباسي لپاره د یو وړاندیز طرحه چمتو کړي په محتاطانه ډول پر دغې بلنې غور کوي د روان میلادي کال پیل رئیس پر پاکستان د امریکا فشارونه زیات شوي چې په خپله خاوره کې د حقاني شبکې په څیر د ترهګرو او ورانکارو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي د بلخ امنیتي چارواکي د نوروز د جشن لپاره په مزار شریف کې د شدیدو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي د بلخ امنیه قومندان سید کمال سادات نن په مزار شریف کې په یو خبری غونډه کې وویل چې د امنیت د ټینګښت لپاره څلور زره امنیتي ځواکونه ګمارل شوي او هیڅ یو چارواکي ته اجازه نه ورکول کیږي چې له وسلې سره د مزار شریف ښار ته داخل شي سادات دغه راز وویل چې د ښار په څنډو کې د تلاشۍ ګرځند پوستو هم فعالیت پیل کړی او ټولې هغه لارې چې روزې ته غځېدلې د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي هر کال په زرګونو کسان د حضرت علي د جندې د اوچتولو او نور مراسمو لپاره مزار شریف ته ځي سبا د 1990 کال لومړۍ ورځ یا نوروز د بلخ په ګډون په ټولو ولایتونو کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې لمانځل کیږي د نوي کال په مناسبت د حکومت اجرایه رئیس عبدالله په یو خبره کړي پیغام کې د افغانستان ټولو خلکو ته د نوروز مبارکي ویل او هیله څرګنده کړي چې نوی 1990 کال د افغانستان د ټولو خلکو لپاره د سولې او امن کال وي په کابل کې د امریکا سفیر هم ټولو افغانانو ته د نوي کال مبارکي ورکړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یا ماموتو هم په یو خبره کړي پیغام کې هیله ښودلې چې نوی کال افغانانو ته چې د شخړو پرته د هیلو له یوې ډکې راتلونکې د یوې ډکې راتلونکې مستحق دي سوله راوړي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د متحده عربي اماراتو له ټیم څخه نننې لوبه وګټله د افغانستان ټیم په 15 اوورونو کې د 15 لوبغاړو په سوځېدو د 128 منډو هدف چې د متحده عربي اماراتو ټیم ورته ټاکلې و پوره کړ افغان توپوهونکو ګلبودین نایب او نجیب الله زدران ښه لوبه وکړه نایب څلور اویا زدران درې شپېته منډې وکړې دا لوبه په زیمبابوې کې روانې دي او افغانستان پکې د شپږ غوره ټیمونو مرحلې ته لار موندلې ده د شپږ غوره ټیمونو په لومړۍ لوبه کې افغانستان وتوانېد چې ویسټ انډیز ته ماته ورکړې د افغانستان کرکټ ملي ټیم بل لوبله آیرلند سره د جمعې پورې ستر سره کیږي د همدې سیمه اونړي تو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل وای ملګرو ملتونو له پاکستان له وسو څخه د زیاتو کسانو د ورکیدو راپورونه ترلاسه کړي او په سلګونو نور راپورونه هم پاکستانی چارواکو ته ورکړل شوي، خو هیڅوک تر اوسه په زور د دوو کسانو د اعتري تم کېدو مسؤل نه دی بلل شوی. امنیسي انټرنیشنل پرون په یو بیان کې وویل چې قربانیان بلاک لیکونکي خبرالان محصلان د سولې فعالان او نور د بشري حقونو مدافعان دي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په څیر د دغو ارزښتونو لپاره فعالیت کوي او هغه د یوې خلاصې او عادلانه ټولنې لپاره ډیر مهم دي. امنیسي انټرنیشنل وویل چې په یوه قضیه کې هم تر اوسه څوک مسؤل نه دی ګڼل شوی. له بریتانیا ایستل شوي روسي ډیپلوماتان بنن په یوه الوتکه کې موسکو ته ستانه شي او له دې سره په یوه وخت د بریتانیا د ملي امنیت شورا بنن د روسیې په وړاندې د نورو اقداماتو په اړه هم بحث وکړي. بریتانیا د یوه پخواني روسي جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو په پیښه کې د روسیې د لاس لرلو په خاطر تېرې اونۍ له خپلې خاورې د درویشتو روسي ډیپلوماتانو د ایستلو اعلان وکړ. روسیې هم په غبرګون کې له خپلې خاورې د درویشتو برتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو امر کړی دی او کرملین وایي دا چې تر اوسه د جمهوري ریاست د یوې بلې دورې لپاره ولادیمیر پوتین ته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ مبارکي نه ده ویلې، دا یو غیر دوستانه عمل نه دی. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف نن خبرلان ته وویل چې له انتخاباتو دوه ورځې وروسته د ترامپ غلی پاتې کېدل کوم غیر دوستانه حرکت نه دی. پوتین په دغو انتخاباتو کې په سلو کې د څه باندې شپږ اویا رایو په ګټلو سره د جمهوري ریاست دوره د شپږو نورو کلونو لپاره وغځوله. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني نن د امریکا د پوځ له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره وکتل. افغان حکومت وایي په خپل وخت د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړه اراده لري. او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار د تېرې ورځې څرګندونو په غبرګون کې وویل چې باید د شخصیتونو درناوی وشي.
مختلف د ټول سیاسي نه پښمور د حکمتیار صاحب دا چې شخصیتونو تعرض او په خلکو نیوکه د دیموکراسي د اصل زمواري نه ده.
ریپورټونو په اساس د حزب اسلامي رئیس ګلبدین حکمتیار د دوشنبه پورس په ننګرهار کې د وینا په مهال وویل چې اوسنی پارلمان د افغانانو لپاره مناسب نه دی. نور راپورونه هم لرو. د کرکټ د بریا په اړه به هم تاسو ته خبري وکړو. مننه چې د ازادي راډیو د خبری مجله او وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ارګ مڼۍ کې د امریکا د پوځ له لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد سره وکتل. جمهوري ریاست وایي دواړو لوریو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې، د افغانستان د سولې او ثبات، له افغان پوځیانو، د امریکا او نړیوالو د ملاتړ او همدارس د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په ستراتیژۍ باندې بحث وکړ. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د متحده ایالاتو د پوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد له افغان لوړپوړو چارواکو سره په لیدنه کې وویل چې هیواد د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د اعلان شوی ستراتیژي په تطبیق او عملي کولو کې جدي دی. د جمهوری ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د امریکا د لوړپوړو پوځي چارواکي چې تیر ورځ کابل ته په رسمي سفر راغلی وو، د سه شنبه په ورځ یې له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د خاغلی مینپال په وینا په دې لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت، د ترهګرۍ ضد مبارزې، سولې پروسې او د ټاکنو د امنیت د تامین په اړه هم بحث او خبرې وشوې.
په لیدنه کې افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ او روزنې په برخه کې امریکا د متحده ایالاتو دوامداره تعهد څرګند کړ، زیاته کړه چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د اعلان شوې ستراتیژي په تطبیق او عملي کولو کې دی.
په دې اړه د جمهور ریاست په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې خاغلی ډانفورد همداراز د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغان ځواکونو اتل ولی او سرخندنې د قدر وړ وبللې او په ټینګار سره وویل چې هیواد به د نړیوال ستراتیژیک ملګري په توګه د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د افغانستان د خلکو او حکومت تر څنګ وي او د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ د سولې پروسی ملاتړ کوي. د امریکا دغه لوړ پوړی پوځي چارواکي د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی دی. نوموړي افغانستان ته په لاره په الوتکه کې له ده سره ملګرو خبر اعلانو ته ویلي غواړي هغه اهداف ارزیابي کړي چې په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف څنګه کولای شي په جګړه کې پرمختګ وکړي. د ده په وینا بحثونه به تر ډیره د ځواکونو په مؤثریت متمرکز وي. د امریکا لوی درسیس خپله د ارزیابي د افغانستان په ماموریت کې مهم او کلیدي بللې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د حمل د میاشتې په لومړۍ نیټه به په ټول افغانستان کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي کمیسیون یو شمېر غړي له نړیوالې ټولنې غواړي چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د سولې د خبرو اترو سره سره باید په جګړه کې هم جدیت غوره کړي. د دې کمیسیون غړي نادر خان کټوازی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نو د امریکایانو د ما په نظر باندې د سیاسي ډیالوګ سره سره باید چې دوی د جګړې ډېر جدي شي. که چېرته په پاکستان باندې فشار ورشي، رښتیا فشار ورباندې ورشي، زه فکر کوم چې دغه به پاکستان
دا په تیره یوه اونۍ کې دوهم لوړ پوړی امریکایي چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي. له دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس هم کابل ته راغلی وو او له لوړ پوړو افغان چارواکو سره یې کتلی وو. یو شمېر کارپوهان د دې سفرونو هدف د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو خلاف د جګړې په ډګر کې بریا یقیني کول او د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول ګڼي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواړم چې ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په دولس پرګنې منځنۍ څپه او دولس پرګنې منځنۍ څپه او فم سره شرپین زبنده خبرونه کوي. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې به ورسته تاسو ته د کرکټ د بورډ له ویان سره هم خبرې وکړو. هغوی وعده کړی چې موږ سره به خبرې کوي د افغانستان او اماراتو په نننۍ لوبي. خو تر هغې مخکې راځو یو ریپورت ته. پاکستان د افغانستان پر وروستیو څرګندونو غور کوي. په دې څرګندونو کې د ولسمشر غنی هغه بلنه هم شامله ده چې له مخې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی باید کابل ته سفر وکړي. چېړونکي دا بلنه په دواړو هیوادونو کې د سخت دریزو د ختمولو پر لور یو مثبت ګام ګڼي. په دې اړه نور جزئیات ملالې بشیر وړاندې کوي.
د پاکستان حکومت وایي د هیواد له سیاسي او نظامي مشرتابه سره د ولسمشر محمد اشرف غنی پر بلنه به غور وکړي. د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا څو ورځې مخکې کابل ته سفر کړی و. افغان ولسمشر د جنجوا په لاس د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ته بلنه ولېږلې چې کابل ته راسي. ولسمشر غنی وویل چې غواړي دا خبرې د دوو دولتونو پر کچه وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د سه شنبه په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ویاند له قوله لیکلي چې د پاکستان سیاسي او نظامی مشرتابه شاهد خاقان عباسی ته د وړاندیزونو تر چمتو کولو مخکې په احتیاط سره پر دې بلنه غور کوي. ولسمشر غنی له جنجوا سره د خبرو پر مهال عباسی ته دا بلنه ورکړه. جنجوا په کابل کې له خپل افغان سیال محمد حنیف اتمر سره هم وکتل. څېړونکي په دې باور دي چې د روان کال له پیل راهیسې پاکستان د امریکا له خوا تر سخت فشار لاندې راغلی. دا وروسته له هغه چې واشنگټن ویل د حقانی شبکې په ګډون پاکستان سخت دریځو ته پټنځایونه ورکړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو کارپوه ودیر صافی ازادي راډیو ته پر پاکستان د فشارونو او له افغانستان سره د خبرو په اړه وویل
فشارونه چې په پاکستان هم د نړۍ دي، هم د ملګرو ملتو دي، هم د دوست امریکا دي، هم اتحادیې اروپا دي، دوی دې ته متقاعد کړي. حتی پوځیان د پاکستان باید متقاعد شوي وو چې په دې چې بهتره ده چې ملکي حکومت ته خارجي سیاست ورسپارو، او خصوصا د افغانستان په مورد کې پرې چې یو سولې ته باید ورسېږي. که نه پاکستان ډېرې ګټې د لاسه ورکوي او هغه موجودیت ته یې هم ګواښ کوي.
پاکستان تروریستانو ته د پټنځایونو ورکولو تورونه ردوي، خو واشنگټن بیا هم پر پاکستان د 2 میلیارد ډالرو نظامي مرستې وځنډولې. تیر ځل د پاکستان صدر اعظم په 2015 کال کې افغانستان ته سفر کړی و. خو څېړونکي وایي که اوس مهال عباسي افغانستان ته سفر وکړي دا به ډیر د پام وړ سفر وي. ولسمشر غنی وروسته له هغه کابل ته د سفر لپاره د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړه چې څو اونۍ مخکې یې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې د مذاکراتو وړاندیز کړی و. افغان حکومت په دې باور دی چې پاکستان یوازینی داسې هیواد دی چې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په برخه کې لوی رول درلودای سي. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د تیرې جمعې په ورځ د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره له مخکېنه اعلان سوې غونډه لرله. ډیری په دې باور دی چې دا غونډه د پاکستان او امریکا خپلمنځي اړیکو ته یو خبرداری و.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته خوګاست facebook.com/azadiradio زمنګ د پښتو فیسبوک آدرس کولای شي. حالت هم د ازادي رادیو خبرونه او لایو ویډیوګان او نور ټلویزیونی خبرونه او ویډیوګان وګوره. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د حزب اسلامي د رهبر ګلبدین حکمتیار د تیر ورځې د سرګندونو په خبرګون کې وایي چې حکمتیار د زینو شخصیتونو او ملي شورا په وړاندې خپل تعرض دولت سرګندونو ته دوام ورکړي نو دوی به هم چوپ پاتې نشي. فضل هادي مسلم یار د سیشن په د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې ویل د ولسی جرګې غړو ته سپکاوی د افغانستان خلکو ته سپکاوی دی. د بلسل کې د چي ګلبدین حکمتیار د شمی پورس په ننګرهار کې د وینا په محل ویل چې اوسنۍ پارلمان د افغانانو لپاره مناسب نه دی. نور حال د واسل وسال پر ریپورت کې
د مشانجرګي رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبه پورس د مشانجرګي په مومیناسته کې د حزب اسلامي رهبر ګلبدین حکمتیار ته په خطاب کې ویل چې خاغلی حکمتیار د دوشنبه پورس ننګرهار ته سفر کړو او هلته په یو راټولیدنه کې په ځینو شخصیتونو او د ملي شورا په غړو لفظي تعرض کړی.
مختلفه د ټولو سیاسي نه پښمو د حکمتیار سردار شي په شخصیتونو تعرض او په خلکو نیوکه د دیموکراسي د اصل زمواري نه ده. زما عرض بده ته دای چې ننګرهار د اله په ادب کور ده نه د قاتلینو ورته په سالاره د ننګرهار خلک د مو پرهنګ خلک دي نه قاتلین. تاسو که خپلو خلکو ته کمپاین کوئ د کمپاین وایندی هغه ادبي اخلاق هم په نظر کې ونیسي او په دې رابطه جدي ملاحظه لرو. پاینده کې چېرته دې خبرې ته ادامه ورکړ شي سکوت به ونه کړو بلکې ډېر په وضاحت سره به ریپ مقابل کې ودی.
خو ښاغلی مسلم یار دا څرګنده نه کړه چې د حزب اسلامي مشر په خپلو خبرو کې د هیواد په کوم شخصیت لفظي تعرض کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د دوشنبه پر ورځ ننګرهار ته لاړ او هلته په یو راټولیدنه کې د افغانستان په پارلمان انتقاد وکړ. د ښاغلي حکمتیار په خبره د افغانستان اوسنی پارلمان په یو تجارتي مارکیټ بدل شوی. د حزب اسلامي مشر له خلکو غوښتل چې په راتلونکو ټاکنو کې د شایسته وړو خلکو ته رایه ورکړي. په همدې حال کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو ویان حشمت الله ارشد د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی حکمتیار په خپلو خبرو کې د هیواد په هیڅ یو شخصیت تعرض نه دی کړی او نه یې هم چاته سپکاوی کړی. نوموړي د افغانستان د پارلمان په اړه د حکمتیار له څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې یو شمېر کسان د جهاد له نوم نه په استفادې سره د پردیو په ګټه فتواوې صادروي. خو د ښاغلي ارشد په باور د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو په وړاندې د مشرانو جرګې د رئیس غبرګون د سلام علي ده. دی وایي زموږ مجاهد ورور حکمتیار صاحب تیره ورځ ډېر واضح وغږېد. پوهېږم کوم نظریات چې ښاغلي مسلم یار لرل د ښاغلي سیاف په دستور ول چې د حکمتیار صاحب د خبرو په وړاندې منفي غبرګون ښودلی. یو شمېر افغان کارپوهان د حزب اسلامي د رهبر او د مشرانو جرګې د رئیس ترمنځ راپورته شوې لفظي شخړه د هیواد په ګټه نه بولي او وایي چې په اوسنیو حالاتو کې باید د هیواد امنیت ته ډېره پاملرنه وشي. د دغه کارپوهان له ډلې ودیر ساپی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار ته هم نه ښایي چې د ملي شورا د غړو په وړاندې دومره جدي دریځ اختیار کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
افغان حکومت وایي په خپل وخت د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړه اراده لري. د افغانستان د اجرایه ریاست د ویان مرستیال امید میسم د سه‌شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ټاکل شوي وخت له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې د ملي او جهادي ګوندونو شورا تازه ویلي که د جمهوري ریاست انتخابات په خپل وخت ترسره نه شي نو دوی راتلونکي ولسمشر د لویې جرګې له لارې ټاکي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
افغان حکومت ډاډ ورکوي چې په ټاکلي وخت د جمهوری ریاست راتلونکو انتخاباتو ته بشپړه اراده موجوده ده او په دې برخه کې اندېښنې بي ځای دي. د اجرایي ریاست مرستیال وین امید میسم د سې شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د نیټې د ټاکلو مسؤلیت د انتخاباتو په خپلواک کمیسون پورې اړه لري او حکومت هم په دې برخه کې خپلو مسؤلیتونو ته ژمن دی. دی وایي د انتخاباتو د ترسره کیدو د نیټې ټاکل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مسؤلیت دی، خو حکومت چې د انتخاباتو په وړاندې کوم مسؤلیتونه لري په دې برخه کې موږ پوره آمادګي لرو. کومه نیټه چې کمیسون د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره وټاکي موږ ورته پوره آمادګي لرو او د انتخاباتو پر وخت ترسره کیدو لپاره جدي سیاسي اراده هم موجوده ده. دا سرګندونه داسې محل کېږي چې د ملي او جهادي ګوندونو د شورا مشر صبغت الله مجددي تازه ویلي چې که د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په خپل وخت سره نشي راتلونکي ولسمشر به د لوی عنعنوي جرګې له لارې وټاکل شي. ښاغلي مجددي له حکومت غوښتنه کړې چې د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات باید په خپل وخت ترسره کړي. له دې وړاندې د حراست او ثبات شورا هم ویلي چې د قیادت د یوې لویې شورا د جوړېدو خبرونه ورسېدلي او هڅه کېږي چې له دې لارې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخنیوی وشي. خو د جمهوری ریاست سرپرست وایان شاه حسین مرتضوي له ازادي راډیو سره دغه ډول څرګندونې ناسمې وبللې. ویل په اساسي قانون کې چې کوم وخت د ولسمشر د کاري مودې لپاره ټاکل شوی له هغې یوه ورځ هم زیات مشر غنی خپل کار ته دوام نه ورکوي. له بل خوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یعنی فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په حکومت او د انتخاباتو پر کمیسون په دې خاطر فشار راوړل چې راتلونکي انتخابات پر خپل وخت ترسره شي سم کار دی. خو نوموړی وایي چې یو شمیر سیاسي ګوندونه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر ځای د جمهوری ریاست پر راتلونکو انتخاباتو ډیر تمرکز کوي. دوی موږ باید ټول په خپل وخت د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره لازم فشارونه راولو، خو متاسفانه زموږ سیاسي ګوندونو ته د پارلماني انتخاباتو پر ځای د جمهوری ریاست انتخابات مهم دی او لومړیتوب ورته ورکوي چې دا په خپل د پارلماني انتخاباتو حاشیه ته وړل او جمهوری ریاست انتخاباتو ته لومړیتوب ورکولای شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس د زینو دلایلو لپاره په دیاړه لسویلو ډډه وکړه، خو د حقوقي چارو کارپو کبیر رنجبر وای د قانون پر اساس نوې جمهور رئیس باید د پنځم کال د سرطان د میاشتې په لومړۍ نیټه خپل کار پیل کړي. د ملي اولي حکومت مشرانو تل ټینګار کړی چې د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو او همدارس د جمهور ریاست انتخابات به په خپل وخت ترسره شي او هیڅ ډول خنډ به پکې رامنځته نشي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په دولس پګنې منځنۍ څپه او افم سره شرایط پنځه باندې خبرونه کوي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت د هیواد د شفافیت د څار د بنسټ هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې دغه وزارت تصمیم نیولی چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره د هیواد د ځینو کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. دا خبره د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نیان د سې شنبې پورس په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هیواد د قانونو د کیندلو او د موادو لپاره د نړیوالو مارکیټونو د مندلو هڅې تیزی کړي، خو په دې وروستیو کې د قانونو د کیندلو له کومې کورنۍ یا بهرنۍ کمپنۍ سره تړون نه دی لاسلیک کړی. د قانون او پټرولیم وزیر نرګس نهان د سې شنبې په ورځ په یوې خبرې ناسته کې د افغانستان د شفافیت د څار بنسټ هغه ادعا رد کړه چې ګواکې دغه وزارت تصمیم لري چې ډیر ژر د هیواد د څلورو مهمو قانونو د کیندلو تړونونه د امریکا له کان کیندونکو کمپنیو سره لاسلیک کړي.
یک قرارداد تقریبا در سال آخر حکومت قبلی
دی وویل دغه تړون د پخوانی حکومت په کابو وروستی کال کې تای مراحل شوه، کابینه هم منظور کړه خو لاسلیک شوه نه دی. لدی وروسته د ملي یووالي حکومت رامنځته کیږي. دغه حکومت له هغې نیټې نه تر اوسه پورې ولې لاسلیک نه کړ؟ د دې لپاره چې د شفافیت په اړه یو لړ پوښتنې موجودې وي. ما هیڅ تړون نه دی لاسلیک کړی او د هیڅ پروژې د ورکړې ژمنه مې نه ده کړې. موږ د یو هیواد په توګه باید بازار موندنه وکړو، خو دا د دې معنی نه لري چې نورو ته ووایو چې راشئ زمینه مساعده ده لاسلیک وکړئ او کار پیل کړئ. مرمن نهان وبل سو کال مخکې د هواد د دولس مهمو قانونو د کیندلو پاړه د زینو بهرنیو کمپنیو غوښتن لیکونه اخیستل شوي وو، خو په هواد کې د نامنیو د داوطلبو کمپنیو ظرفیتونو او د تړونونو نړیوالو حقوقي اړخونو ته په کتو سره په دې برخه کې لازم پرمختګ ونه شو. مرمن نهان دا هم وویل د قانونو د کیندلو تړونونه ژورې مطالعې او دقت ته ضرورت لري او افغان حکومت هڅه کوي چې په دې برخه کې له نړیوالو معیارونو سره سم اقدام وکړي. دې دا هم وویل د تړونونو ځانګړتیاوې به له خلکو پټې ونه ساتل شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د شفافیت د سار بنسټ رئیس اکرام افضلی تیره ورځ ویلي چې ټاکل شوی افغان حکومت ډېر ژر له امریکایي شرکتونو سره د څو مهمو قانونو د کیندلو تړونونه لاسلیک کړي. افضلی ټینګار کړی چې د دغو تړونونو ځانګړتیاوې باید له خلکو سره شریکې شي. هڅه مو وکړه د شفافیت د سار بنسټ نوی نظر ولرو چې د کومو اسنادو له مخې ورته دغه اندېښنه پیدا شوې، خو اړیکه مو ورسره ټینګه نه شوه. د چارو پوهان وایي قانونه د افغانستان تر ټولو لویه پانګه او مادي باور دی او د دې لپاره چې په کیندلو کې د خلکو او سیاسي او مدني بنسټونو اندېښنې له منځه تللې وي، حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې ملي او نړیوال منل شوي معیارونه په پام کې ونیسي. د دغو کارپوهانو له ډلې سید زمان هاشمی آزادي راډیو ته وویل
اگر معادن افغانستان به قرارداد داده میشه قوانین افغانستان سره
که د افغانستان د قانونو تړونه کیږي، نو په دې برخه کې د افغانستان قوانین واضح دي. دغه قوانین د نړیوالو معیارونو او سټانډردونو په اساس جوړ شوی دي او باید د دغه معیارونو په پام کې نیولو سره قراردادیانو ته ورکړل شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثره قانونه د زورواکو او غیر قانوني وسلوالو ډلو لخوا کیندل کیږي. څو ورځې مخکې د هلمند والی وویل د دولت مخالف وسلوالې ډلې د دغه ولایت ځینې قانونه په غیر قانوني توګه استخراجوي. سربیره د هلمند پر والی د حکومت ځینو چارواکو هم ویلي چې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د هیواد د قانونو د غیر قانوني کیندلو له لارې عواید ترلاسه کوي او جنگ ته دوام ورکوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي راډیو تاسو څنګه منور دین کوله څنګه مشه د پروګرام په معرفي کې تاسو ترجمه وکړه د کرکټ بورډ لویان سره به خبرې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن د اماراتو ټیم ته د 15 وکټو او 3 بالونو په تفاوت باندې ماته ورکړه. افغانستان د سوپر شپاګیا شپږغوره ټیمونو په دور کې د دویمه لوبه و چې له اماراتو یو ګټله تر دې مخکې ویست انډیز مات کړی وو. هو تک سپ کپلاین کې استه مهرباني وکړئ ستړي مشه پروګرام ته مننه چې زموږ ټلیفون مو واخیست. افغانستان لدی ورسته څه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، هر څه نمک تاسو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په ورو نن افغانستان د نړیوال جام په غوړې سره یو پړاو کې په سوپر سکس سره کې په دې ملو کې هم بریا تر لاسه کړل چې د بریا او برکت خپل ټول وادوال ته وړاندې کوم. وکه چې ډېر مهمه لوبه د افغانستان لپاره، نه تنها چې دا لوبه په دا راوند کې درې لوبې افغانستان درلودلې چې دوی تر سره کړلې. په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه، په دویمه کې نن څو شپې وړاندې د متحده امارات ته ماتې ورکړه، او درېمه لوبه له ایرلند سره په 23 تاریخ. نو ان شاء الله چې دغه لوبه به هم وګټي، که چېرته دا نور لوبډلې ونشي کولی چې له اوو پوینټونو شپږ پوینټونو زیات پوینټونه واخلي، نو ان شاء الله د افغانستان چانس به دا وي چې مخکې پړاو ته هم لاړ
شي. دلته چې زه ګورم د افغانستان پوینټونه لا هم په هماغه پخوانیو دي، ځکه چې له آیرلند نه لږ څه راکم دي پران ریټ کې. نو که احیانا آیرلند وګټي، افغانستان به له آیرلند مخکې کیږي او دوه نور ټیمونه به باید لوبي وبایلي چې افغانستان شپږ نمرې او ښه ټارګټ سره پورته لاړ شي. که څنګه؟
بالکل، تاسو به سره معلومه نشئ دلته ویسټ انډیز په سر کې دا، او ورپسې زیمبابوي دا، بیا ورپسې سکاټلند، او سره څنګه ایرلند تاسو دا ونه کوله. بل په مټرنټ کې اوس مخکې را د ټول پارتنر په دلو سره، او ان شاء الله چې راتلونکي لوبه کې سره د افغانستان نن دغه لوبه په ډېر ستر توپی سره وګټله. نو ان شاء الله راتلونکي لوبه هم د افغانستان لپاره ګټلې پکار دي، او لکه څنګه چې تاسو مخکې څو توګه اشاره وکړه دغه ټکي هم پکې مهم دي. نو تمه دا ده چې افغان لوبډله راتلونکي لوبه وګټي، او ان شاء الله که خدای کړی ول دغه څو لوبډله چې مخکې موږ تاسو یادونه کوله دا غوي بالل هم ضروري دي په دې شاله کې تر څو دې پاتنه زیات نشي، نو د افغانستان لپاره به ان شاء الله چانس چې مخکې ولاړ شي.
بله، زیاته مننه کوم فرید هوتاکو چې د افغانستان د کرکټ نننۍ بریا په اړه باندې موږ ته جزئیات راکول. اوس هم اسمت سروان ته وګدو.
تویوتا کمپنی داسې روبوټ جوړ کړ چې د باسکټ بال لوبغاړو سره سم لوبه کولی شي او حتی له 3 متره او 8 سانتي څخه توپ ګول کولی شي. د فوربس د راپور پر اساس د تویوتا کمپنی له لوري د انسان وزمه باسکټ بالر روبوټ 1.5 متره ونه یا لوړوالی لري او د باسکټ بال توپ له څه باندې 3.5 متره واټن څخه د باسکټ بال کړۍ یا ګول ته په سل په سله دقت سره اچولی شي. پر دې روبوټ کیو نوم ایښودل شوی او له مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس څخه په استفادې جوړ شوی دی. د روبوټ موقع ورکړل شو چې د جاپان د باسکټبال په غوره لیګ کې ولوبیږي. کله چې کیو ته د باسکټبال توپ واچول شي ملا ورته ټیټوي او هو به هو د باسکټبال د عادي لوبغاړو په شان حرکات کوي.
مننه چې دغه پروګرام مو